دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زنزرانا یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنی خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونه ته
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کوم د ناتو مومی منشی یانس سټولټنبرګ وای په افغانستان کې د سولې لپاره د یو تاریخي فرصت شاهد دی. سټولټنبرګ نن د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې په دې اړه خبرې وکړې. نو وړي زیاته کړه چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په راتلونکو دوه ورځو کې پر بیلابیلو مسلو له دې جملې په افغانستان کې د دې تړون پر ماموریت بحث وکړي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو ته په اشاره وویل چې پر دې سربیره به دې هیواد کې د ناتو د روزنې ماموریت دوام وکړي. د ناتو مومی منشی چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیل مخکې خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې د دې معنی دا ده چې ناتو به هلته ځینې پوځي اډې وساتي. هغه په دې پوځي اډو کې په شمال کې مزار شریف ته نږدې د جرمني ځواکونو په مشرۍ د پوځي اډې، په جنوب کې هرات کې د ایټالوي ځواکونو په مشرۍ د پوځي اډې، او په کابل کې د ترکیې، برېټانیې او نورو هیوادونو د سرتیرو په حضور اډو ته اشاره وکړه. یان سټولټنبرګ که څه هم وویل چې د ناتو هیڅ غړی هیواد په افغانستان کې د تل لپاره پاتې کېدل نه غواړي، خو زیاته یې کړه چې د ناتو اروپایي متحدینو ټولو ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې به دوی افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او دغلته به د خپلو سرتیرو شمیر وساتي. د افغانستان ولسي جرګې نن د نهو نوماندو وزیرانو لپاره د رای اچولو صندوقونه کېښودل چې له ډلې څخه یوه تنه تایید او دوه نور یې رد کړل. د ولسي جرګې د نننی مجلس نصاب 244 تنه او هر نومان وزیر باید د بریالیتوب لپاره 140 د تایید رای ترلاسه کړي وي. د افغانستان ولسي جرګې کابینې ته د یادو نوماندانو له ډلې احمد ضیا سراج د ملي امنیت عمومي رئیس په توګه او محمد هارون چخانسوري د قانونو او پټرولیم وزیر په توګه تایید کړي دي. ولسي جرګې انورالحق هدي د کرنې او مالداري د وزیر او محمود کرزی د خار جوړونې او ځمکو چارو د وزیر په توګه تایید کړي دي. قدرت الله زکی د ترانسپورت وزیر، نور رحمان اخلاقی د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزیر او نجیب الله یمین د ټولګټو چارو وزیر په توګه تایید شوی دی. اطلاعات او فرهنګ وزارت تنومان محمد طاهر ظهیر او د خزو چارو وزارت تنومان دی حسینه صافی و نه شو کړای چې د تایید لپاره لورسی جرګې اړین رای خپل کړي. ولسی جرګې تر دې مخکې هم د افغان کابینې لسو نوماند وزیرانو ته د تایید رای ورکړی وي. د چین د یو مقام لخوا په ټویټر باندې د یو جعلی عکس د خپرولو وروسته چې پکې یو استرالیایي سرتیری د یو افغان ماشوم په غاړه په وینو لړلی چاړای خیده پرولو د چین او استرالیا ترمنز ډیپلوماټیکي ناندرې راولاړې کړې دي. استرالیایي مقامات له چین وغوښتل چې بخنه وغواړي او دغه عکس لري کړی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په یو خبری کانفرنس کې د دغه عکس پرول وغندل، دغه کار یې شخص په کاوی بللې او ویلي دي چې دغه کار په هیڅ ډول نشي توجیه کیده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لیجین په ټویټر باندې د دغه عکس د خبرولو په ترڅ کې لیکلی چې د په وینا د استرالیایي پوځیانو په واسطه د افغان ملکیانو او بندیانو د وژلو په خاطر یې ټکان خوړلې. د ویلې چې دغه ډول کړنې سخت غندي او د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه کړي. د چین د بندنیو چارو وزارت ویان په انزور کې عسکر ته په اشاره او کوچنی ته په خطاب کې په اشاره لیکلي چې ډارې ګمه موږ دلته سوله راولو. د استرالیا صدر اعظم موریسن وویل چې د استرالیا حکومت له ټویټر غوښتي چې دغه عکس لري کړي. هغه وویل چې د چین حکومت باید د دې پوسټ په خاطر په بشپړه توګه وشرمیږي. د افغانستان د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پر ټویټر د دغه عکس له خپرېدو خبر دي او په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې سات خبرونه اورئ. په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته خلکو شمیر 240,013,568 او په نړیواله کچه د دغه وایروس له امله د مړو شوو خلکو شمیر 1,004,953 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کرونا وایروس د 203 مثبتو پیښو د ثبتېدو او 14 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 46,499 ته او له دغه امله د مړو شوو کسانو شمیر 1,090 تنو ته ورسید. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت وایي د دغه وزارت په چوکاټ کې د اسلامي تعلیماتو معینیت له منځه نه دی تللی. د افغانستان د پوهنې سرپرسته وزیره رنګینه حمیدي وایي د دغه وزارت په نویو تشکیلاتو تغییراتو او بدلونونو کې د اسلامي تعلیمات او موینیت لمنځه نه دتللې، بلکې د عمومي تعلیمات او د موینیت په چوکاټ کې ورته پراختیا ورکړې ده. رنگینه حمیدی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې وزارت په نویو تشکیلاتو او بدلونونو کې هڅه شوې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د عمومي تعلیماتو کیفیت لوړ شي. د پوهنې سرپرست وزیر دا خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو ورځو کې ځینې خلکو او دینی عالمانو په ټولنیزو رسنیو کې اندېښنې وښودې چې د پوهنې وزارت په خپلو نویو بدلونونو کې د اسلامي تعلیماتو معینیت له تشکیله ایستلې ده. د ننګرهار چارواکو دوه برید کوونکي د چاودیدونکو توکو د ډکو واسکټون سره یو ځای د نیولو ادعا کړې ده. دوی وایي چې نیول شویو بریدګرو کې یو د داعش او بل د طالبانو په ډلې پورې تړلی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل نن له غرمې وروسته خبریالانو ته وویل چې نیول شوي کسانو کې یو طالبانو او بل یې داعش د ځانمرګې برید لپاره چمتو کړي وو. دغه دواړه نیول شوي کسان رسنیو ته هم وښودل شو، خو والي ونه ویل چې نیول شویو کسانو په کوم ځای کې د برید نیت درلود. تر اوسه طالبانو یا داعش ډلې په دغه تړاو څه نه دي ویلي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو پرون د لاریون کوونکو چې له واکه د الکساندر لوکاشینکا د لرې کېدو غوښتنه کوي په وړاندې له ځانګړو وسیلو کار اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاندې ولها چمدونو نن په ټلیګرام کې ولیکل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو د لاریون کوونکو د تیتو پارک کولو لپاره هوایی ډزې وکړې او اوښکې بهونکې ګاز او غږیز بمونه استعمال کړل. هغې وویل چې 314 تنه د ټولنیزو غونډو له اصولو د سرغړونو په خاطر نیول شوي دي. په مینسک کې دیره د ویاسانا په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې ویلي چې د دوی د معلوماتو په اساس پرون د لاریونونو په ترڅ کې له 440 ډېر معترضان نیول شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ آشنا رادیو له سټوډیو وړاندې
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
خبرونه مو اوریدل. په مخړې د خبرونې لومړی رپورت ده. په دوه کې یوې سرچینې ویلې چې د مذاکراتو د کړنلارې په سر اختلافونه حل شوي او یوازې د کړنلارې مقدمه په سر لا هم کار جریان لري. ارګوم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکرې کوونکو پلاو ترمنځ د کړنلارې په سر بحث وشي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلې.
ولسمشرې مانی منی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د مذاکراتو د کړنلاري په یو وشتو ماده توافق شوی، خو وايي دمګړې لا هم دواړه مذاکراتي پلاوي د مقدمې په سر د بحثونو په حال کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د مذاکراتو د کړنلارې مقدمه یو ډېر زیات وضاحتونو ته اړتیا لري. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر غنی د سولې په وړاندې خنډ نه دی، بلکې ولسمشر غنی په خپل د سولې د بهیر پیلوونکي مبتکر او جوړونکي دی.
د افغانستان ولسمشر ته سولې لمړیتوب لري. په دې خاطر په مختلفو وختونو کې د سولې په برخه کې زړور او اساسي ګامونه اخیستي دي. موږ پر یو داسې سوره باور لرو چې په کې دا څلوېشت کلنه جګړه د تل لپاره ختم شي، افغانان د تلپاتې او پایدار سولې خاوندان واوسي. په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم د ټول قوت او صلاحیت سره مذاکرات کوي.
د ارګ د تازه سرګندونو وړاندې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلی چې د بین الافغاني مذاکراتو ټول طرز العمل د مقدمې په ګډون دواړو مذاکراتي خواوو ورستۍ کړی دی. خواني طالب چارواکي وایي چې طالبانو خپل دریز واضح بیان کړی او د دولت له لوري تردید وجود لري.
طالبان د خواخو اعلان کړس او د هغه رسمي موقف هم دادي. اما دا چې د حکومت د خوا هم اعلان شول، خو ځینې هغه د سولې هیئت چې دی هغه په مجموع کې یو څه د تردید خبره کوي پکې، او فکر کوم دا د دې موقف د سدي چې هغه موقف یو پوره واضح نه دی. نو دا چې عامل چې شته تر وسره نه پوهیږي، تر وسره رسمي اعلان د دې خوانه دی سوي مخکې دا ویل سي مقابل کې چې پرمختګ نه دی سوي سره د دې چې پرمختګ سوي.
سیاسي څېړونکي هم وایي چې شفافیت ته اړتیا ده تر څو خلک د مذاکراتو د کړنلارې په سر په دقیقه توګه په شوي پرمختګ وپوهیږي.
د حکومت دریز د طالبانو د دغه څرګندونې په حق لر چې گویا تګلارې نهایی شوه ده، دا د خلکو په زړونو کې اندېښنه را پیدا کړي. حکومت ته لازمه ده چې د شفافیت د اصل پر اساس باندې په دې حق لر وضاحتونه ورکړي تر څو د خلکو د کمی اندېښنې چې دي دا له منځه ولاړ شي.
په دوحه کې دوه نیمه میاشتې دواړو مذاکره کوونکو پلاو مذاکره وکړي، خو لا هم اصلي اجنډا ته دواړه لوري داخل شوي دي. بلور د مصالحې د عالی شورا د تشکیل په جوړښت همکار روان دی او سرچینو ویلي چې ښایي په راتلونکو ورځو کې لومړنۍ غونډه وشي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
ولسمشر غنی وایي چې د کرونا د دویمې صفې مهارول د افغان حکومت لومړیتوب دی. اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت د نونس دولتي روغتونونو رئیسانو سره پارک کې د کتنې پر مهال ویلي چې د کرونا دوهمې صفې مهارول د افغان حکومت لومړیتوب دی. ښاغلي غنی له ټولو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو څخه چې په افغانستان کې د کرونا سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې خدمت کوي مننه کړې ده. د جمهور ریاست لخوا په یو خبر شوي اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی د دولتي روغتونونو رئیسانو ته ویلي چې د افغانستان روغتیایي ملي پروګرام په اساسي ډول بیا کتنې ته اړتیا لري. ښاغلي غنی په روغتونونو کې پر عاجلو اصلاحاتو پلي کېدو باندې هم ټینګار کړی دی. د کابل د نولس روغتونونو رئیسانو هم په روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کېدو لپاره جمهور رئیس غنی سره خپل وړاندیزونه شریک کړي. په دغه وړاندیزونو کې د نوو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ګمارل، د درملو او طبي وسایلو د کموالي ستونزې له منځه وړل، په دې پوسټونو د غیر مسلکي کسانو د ګمارولو مخنیوي او د ظرفیتونو پیاوړتیا په اړه وړاندیزونه شامل وو. جمهور رئیس غنی ویلي چې عام روغتیا وزارت د روغتونونو د خوالي ملي پلان د تطبیق لپاره عاجل اقدامات وکړي او همداشان د روغتونونو مسؤلین دي د درملو، طبي وسایلو او د بشري قوې د کموالي پوره کولو لپاره واضح وړاندیزونه ترتیب کړي چې حکومت پر اساس اقدامات وکړي. جمهور رئیس غنی د کرونا د دوهمې صفې د مهارولو په اړه د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې پروسه درېونه کې په افغانستان کې له درې زرو څخه زیاتې د کرونا وایرس مثبت پیخي سب شوي. تام روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکبر سمسور امریکاغه غشار اړیو ته ویل چې دی وی خو مثبت پیخي زیاتی شوي او دبل خو د کرونا پر ناروغي د مړو شمیر هم زیات شوی دی.
په څلويختما هفته کې مونږه 1400 تنان د کووډ 19 مثبت پیخي ثبت کړی دی چې دا اته پیخي لښ په څلويختما هفته نه کم دی، مګر بدبختانه بعضی پیخي چې په څلويختما هفته کې سبت شوی دی د هغو شدت مرض ډیر زیات هو. دا په دې معنی چې دی ویروس ډیر مقدار اغستای وو. د انده لپاره د مړینې کچا په څلويختمې هفتې کې ل شپږ څلويختمې هفتې نه زیاته ده. یعنی په شپږ څلويختمې هفتې کې مونږه اویا تنه ل لاس ور کړی وو او په څلويختمې هفته کې بدبختانه و او یا افغانانو خپل ژوند د کووډ 19 له کابل له لاس ور کړی دا.
د امریکایي وزارت د دوشنبه په ورځ په شر ولایتونو کې د کرونا د وایرس 203 مثبت پیخي ثبت کړي چې ورسره په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغي تخته شو ناروغانو شمیر شپږ سلوي غزره سلور سواتن ویتنو ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت وایي اکمل سمتور وایي چې پروسه ونیو کې پر کرونا تخته شو ناروغانو زیات شمیري په ودونو او د اوبو د لامبلو په حوزونو کې پر دغه ناروغي اخته شوی دی.
که چیرته 95% مونگا و تاسو دو هفته دی پارا متواتر ماسک نه استفاده وکو، نو بیا دی کرونا ویروس خپریدل مونگا پا افغانستان که کنترول کولای سو. دی انده دی پارا دیر مهمه دا چه دی ماسک استفاده دیر شی، لسونه و منزو، دی گرنگون زیونو تا لار نشو. ولی اکثر حقا کسان چه دی ودونو تا لارون تطللی یا فاتح خانو تطللی دی، دی فاتحه پا مراسمو که گردون کرده دا اغی پا ویروس مسابه شوی دی. بدبختانا دونگا یو تعداد ځوانان چې د اوبازی او زونو ته تللی دي او د معمولا په دې موسم کې د اوبازی یا د لامبو وهلو په حوزونو کې بیروبار زیات دی او دا د دې باعث شوی دا چې د ویروس پرېدل په ځوانانو کې زیات شوی دا. په کار دا دی چې د ماسک نه موږ استفاده زیات وکړو ترڅو د کرونا ویروس انتشار موږ په افغانستان کې کنټرول کړو.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې یوازې 10% خلک په ورځني ژوند کې له کوره بهر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیکا امنی کمانډانې ویلي سبان د سلور سبا خدمتي پولیسي خپل اصلي دندو تستانه کړی دي. ابراهيم رحيمي رپورت را لېږل.
د پکتیکا امنیه قومندانی وایي دغه 314 تنه پولیس چې په مرکز خارنه کې په مختلفو ځایونو کې خدمتي پر دندو ګمارل شوی وو تثبیت او خپل اصلي دندو ته چې په ولسوالیو کې لري بیرته ستانه کړل. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آرین آشنا راډیو ته وویل چې په دغه پولیسو کې نږدې سل تنه افسران او لسګونه نور پولیس سرتیری شامل دي.
دغه سلسله تثبیت شول او بیرته اصلي دندو ته چې کوم ځای کې منځوري درلودله ستانه شول. یاد کسانو کې 15 تنه افسران، 130 تنه ساتنمنان او 109 تنه سربازان شامل ول چې دوی د منځوري په اساس باندې خپل وظایف ستانه شول.
د پکتیکا امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آرین د غرض ویل چې خپل اصلي دندو ته د یادو پولیسو بیرته ستنیده به د حکومت ولای په پیوړی کولو او د غرض د امنیت په تامین کې مهم رول ولري. هغه زیاته کړه چې پر دې سربیره د پولیسو پولیکو کې د نورو اصلاحاتو پر راوستو هم کار دوام لري تر څو امنیتي ساحه پراخه او په خپل وخت د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړی شي.
په ورسوالۍ کې به یاد کسان خدمات چټک او د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړي او په دې سره دا هم ویل شو چې په دې سره زمونږ پرسونل زیات په پوسټو کې او همدارز امنیتی سره هم سره پراخ شول چې دا یو مثبت اثرات دي.
که څه هم د پکتیکا یو شمیر خلک د غوالیت پراخ جغرافیه ته په کتو سره د لاډیرو نظامی امکاناتو غوښتنه لري خو د پکتیکا اوسیدونکو محمد ګل خپل اصلي دندو ته د یادو پولیسو پر ستنېدو خوشبین دی.
دا ډیر ښه کار هم وشو چې راغلله او خلکو ته نور روحیان ورکړل شو. دوی هم پوه شول چې دولت هم زموږ په ته په تلاش کې ده او باید موږ خپل ځایونو ته لاړ شو، خپل ځای کې کار خدمت وکړو.
سلیم احمد کټوازه یم د پکتیکا اوسیدونکی. باید ټول پولیس خپل اصلي وظیفو ته دغسې ولېږل سي، هم به په ولسوالیو کې په اطراف کې امنیت ورسره تامین سي، هم به د ولسوالیو خاري نظم ورسره ښه سي.
پکتیکا اوس مهال اتلس رسمي او یو شمېر غیر رسمي ولسوالۍ لري. د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا له دې کبله چې زیاتره ولسوالۍ له مرکز ښارنې نه په نسبتا لرې واټن کې پرتې دي، د امنیت تامینولو لپاره په نظامي برخه کې ډیر کار ته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
په سوریه کې د ملګرو ملتونو د منځګړتوب ډلې په دغه ملک کې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره خبري شروع کړې دي چې په دغه ملک کې مخالفې ټولې ډلې په موافقه وکړي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې چې زه یې درته لولم. راتلونکي اونۍ به په سوریه کې حکومت او سیاسي مخالفین د ملګرو ملتونو په منځګړتوب باندې یو غونډه وکړي چې په دغه ملک کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره یو موافقه لاسلیک کړي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو استاذي کیر پیډرسن ویل چې دغه پروسه ډیره رو روانه ده. هغه هیله لرله چې دغه با ګړندۍ وي، خو د هغه د هیلو برعکس دغه پروسه رو روانه ده. هغه ویل چې دا زیاته د حیرت خبره نه ده، ځکه چې په دغه ملک کې د لسو کالونو جګړه روانه ده. پیډرسن ویل مونږ په دې باندې پویږو چې مونږ د سوریه د خلکو هغه تمې نه دی په ځای کړی چې زمونږ نه کوله. هغه د جګړو نه تنگ راغلی دي. خو زه د هغې نه وروسته چې په سوریه کې یو لږه آرامي وینم، دا هیله لرم چې د یوې موافقې د لاسلیک کولو لپاره به کار ګړندی شي. د ملګرو ملتونو په دغه وړاندیز کې یو ټکی دا هم دی چې په سوریه کې د نوي اساسي قانون د عملي کېدو نه وروسته به انتخابات وشي. د سوریه په جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي، 15.6 میلیونه بې کوره شوي دي او 6.2 میلیونه په سوریه کې دننه د خپل کورونو پر خولو ته مجبور شوی دی. پیټرسن ویل چې د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د باور پیدا کول ډیر مشکل کار دی، خو هغه ویل چې د خبرې په راتلونکو هم په ډیرو مهمو ټکو باندې خبرو ته لار اواره کړي. هغه ویل یو مسله چې موږ هیله لرو پرمختګ به پکې وکړو، هغه د لادرک او بیکوره شو خلکو ده. موږ کوشش کوو چې دغه مخالفو خواو ترمنځ باور پیدا کړو. پیټرسن ویل چې د یو موافقې لپاره دا ضروری ده چې سوریان په خپل باندې کار وکړي، خو هغه ویل چې په دغه پروسه کې هغه نړیوال کومک او مرستې ته هم ضرورت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
نن په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. روغتیایي مسولین وایي چې په دې کمپاین کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته چې د 15 کلونو خکته عمرونه لري د پولیو زد واکسین ساسکی ورکړل شي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا هڅه کوي چې د پولیو زد دغه کمپاین کې چې نن دوشنبه پیل شو د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمر لرونکو 9.9 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن زد واکسین ساسکی ورسوي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ آشنا راډیو ته وویل چې د امنیو له کبله به له یاد شمیر څخه 2.5 میلیونو ماشومانو ته دغه واکسین ونه شي رسولی.
څنګه چې د نوم نه پیدا د سرتاسري کمپاین یعنی د افغانستان په څلور د ولایتونو کې د کمپاین د کور په کور په شکل باندې پلې کیږي او مخه امداده چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکی ورسې. اما له بده مرغه کې دا سي په دې کمپاین کې هم څه باندې 2.2 میلیونه ماشومانو ته منګه لاسرسي ونه لرو، مخصوصا په هغو سیمو کې چې منګه ته د کور په کور په کمپاین کې لاسرسي شونه نه دی ماشومانو ته.
د ډاکټر میرجان راسخ په وینا په دې 15 ورځنی کمپاین کې لوشپګ میاشتنی والی بیا تر 15 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته ویتامین ای هم ورکول کیږي. د روغتیایي مسؤلانو په وینا په هغو سیمو کې له ګوزن واکسین څخه د ډیرو ماشومانو د بې برخې پاتې کیدو احتمال شته چې صحي رضاکاران د نامنیو له کبله نه شي ورتلی او یا هم د وسلوالو طالبانو له لورې کور په کور پکې د دغه کمپاین د تطبیق اجازه نه لري. دینی عالم عبدالواسی سعید د ګوزن ناروغۍ په لمنځه وړلو کې په روغتیایي مسؤلینو سربیره د عام خلکو ونډه هم ډیره مهمه او اسلامي وجیبه یادوي.
دا چې پولیو ایوا وژن کی ناروغي دو چې دی وقایه پرته بل علاج هم نه لري، نو په دې اساس یلې شو چې دا د موږ ټولو مسولیت اغا جوړیږي چې خپل ټولنه د دې لوی ضرر نه ک موجود ده صفاکو او یا متوقع ضرر ده هم اغا باید صفاکو.
پولیو دایمي معلولون کی وایروسي ناروغي ده چې لوی انسان څخه بل ته په ډیره اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغي د مخنیوي یوازینی وسیله د ګوزن زد واکسین دی.
زحمت شاد کاسو کی مخنیوی کی باید د دې پوره کوشش وکړي چې ورجن د مخنیوی ونه کی د وکسین په خپل ټیم سره خلق وای زکه چې ډیره غاټه پیدا ورکې دوه میاند پلان ته یوه کې نګدی کلی نکونه وی کلی نکوتې ورسوي.
زمانو حیات الله دا او دا غا په کې د شنو راز یو د شي شدت عمومي او میاند پلان ته دا لازم ده چې خپل مشمون په وخت وکسین کی.
روان 2000 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپک 15 مثبت پیښې ثبت شوی. په دې ناروغۍ اخته ټول هغه ماشومان دي چې له ګوزن ضد واکسین نه یا په قطعي ډول محروم شوي او یا په سمه توګه ورته نه و تطبیق شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. کله کله د امریکا ولسمشران د جمهوریت ریاست د واکونو نه په استفاده او یا د اجرایی فرمانونو او اعلامیو لارې د حکومت تګلارې بدلوي. په مخړې دی رپورت ته
ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایی فرمان لمخې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې له هغه هیوادونو څخه امریکا ته مهاجرت کول محدود کړل چې اکثریت اتباعی مسلمانان دي. هغه وخت ویل شو چې په دې هیوادونو کې د ترهګرۍ د ودې او پراختیا لپاره شرایط ډیر مساعد دي. پر دغه اقدام انتقادونه وشول او په چټکۍ سره مخه ونیول شول، په دې توګه وروسته د قانوني لانجو سبب شول. تمه ده چې د منتخب ولسمشر جو بایدن لخوا نه به هغه وخت دغه فرمانونه لغوه شي چې د نوي کال د جنوري په 10مه د وفاداری د سوګند مراسم اجرا کړي.
څرنګه چې زیاتره اجرایی فرمانونه د راتلونکو اجرایی فرمانونو په واسطه لغوه کیږي، نو موږ په دې باور یو چې بایدن به هم په ټینګه همدا کار وکړي.
د امریکا لومړی جمهور رئیس جورج واشنگتن هم یو لړ احکام صادر کړل چې اجرایی فرمانونه بدل شول. په هغه کې د حکومت مختلفو څانګو ته لارښوونې او هدایات شامل ول. ابراهام لینکن وروسته د غلامانو د آزادولو اعلامیه په دو جلا اجرایی فرمانونو کې د کورنی جنگ په ترڅ کې صادر کړل. ولسمشر فرانکلن ډی روزویلت په خپل دوره کې تر 3200 زیات اجرایی فرمانونه صادر کړي ول، خو هغه قدرت چې په یو اړخیز ډول د حکومتي اجرات وشي په اساسي قانون کې توضیح شوی نه دی. په اساسي قانون کې ویازي همدا ویل شوی دی چې ولسمشر د اجرایه قوې مشر او مسول دی. ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمانونه زیاتره د هغو اقداماتو لپاره وکارول چې جنجالي پالیسی عملی کاندی، لکه د پاریس د اقلیم له تړونه وتل چې د کانګرس مشوره یې پکې له نظره وغورځوله. د ولسمشر ټرمپ په لومړي کال کې هغه 55 اجرایی فرمانونه جاری کړل. په دې کې په جنوبي سرحد کې د یو دیوال تعمیرول هم شامل ول. کله ناکله د حکومت څانګې په ګډه کار کوي. سترې محکمې د یوې نومیالۍ پرېکړې له مخې او ولسمشر ایزنهاور د اجرایي اقدام له مخې د 1950 په لسیزه کې د امریکا په ښوونځیو کې د سپین پوستو او تور پوستو شاګردانو یو ځای درس لوستل جاری کړل. خو کله ناکله ولسمشران داسې اجرایي اقدامات کوي چې د حکومت له نورو برخو سره پلانجه کې لویږي. هری ترومن د پولادو صنعت د کوریا د جګړې په وخت کې ملي اعلان کړ.
دا په واقعیت کې داسې هڅه وه چې په شخصي صنعت باندې د جګړې د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره قبضه وشي، خو محکمې وویل چې دا کار سم نه دی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل جمهوري ریاست دوی وروستۍ میاشتې په داسې شیانو تیروي چې د خپل ولسمشرۍ د قدرت اغیزې پر حکومت باندې څرګندې کړي. هغه خپل وفادار کسان پر مهمو څوکیو باندې مقرروي او د حکومت مقررات هم صادروي او اجرا کوي.
یو شی به موږ د ټرمپ د ادارې له خوا نه ووینو چې په غوسه او چټکۍ به په دې دوه میاشتو کې یو شمېر داسې مقررات وضع کړي چې ځنډ به پیدا کاندي.
د ولسمشر ټرمپ دغه نوي مقررات به د منتخب ولسمشر بایدن هڅې سوکه کړي، خو د هغه د هڅو لاره نشي بدلولی. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د ISIS یا داعش په اصطلاح خلافت ته زیات تلفات اوښتي دي، امریکا د داعش او په نورو سیمو کې د دوی د مربوطه ډلو په باره کې اندېښمنه ده. امریکا او نایجیریا د نومبر د میاشتې په 10 نیټه د نړیوال ائتلاف د غړو سره یو واقعي غونډه وکړه چې د لوېدیځ افریقا د هیوادونو د استازو سره داعش او مربوطه سیمه ییزو استازو ته ماتې ورکړي. په هغه غوا خبرې وکړلې چې داعش مخامخ کړی دی. په دغه ائتلاف کې د امریکا خاص استازي ناتن اسالسن ویلې دغه غونډه د ائتلاف د مهم محور نمائندګي کوي چې په دغه مبارزه کې یو د مهمو جبهو نه ده. خاص استازي سالس ویلې په داسې حال کې موږ باید د داعش په مرکز کې چې په عراق او سوریه کې د بیا سر راپورته کولو په مخنیوي باندې تمرکز وکړو، او موږ باید د داعش غم وخورو چې د اصلي مرکز نه بهر د دې په څانګو او شبکو باندې تمرکز وکړو چې له دې نه مبارزې ته دوام ورکړو. هیچیرې دومره ویره نه وه څومره چې په افریقا کې وه. که موږ داسې ژمنه کړې وای چې په نړیواله سطح داعش ته ماتې ورکړو، او موږ باید په افریقا کې ورسره مخامخ شو او په خاصه توګه په لویدیځ افریقا کې. خاص استازي سالس څرګنده کړه چې د داعش پورې مربوطو ډلو په تیرو کلونو کې په لویدیځ افریقا کې حملې د حجم او وژنې په لحاظ زیاتې شوې. مګر دوی ویلې ښه خبر دا دی، نړیوال ائتلاف څرګنده کړې ده چې انعطاف پذیره او د برابرېدو قابل دی، او داسې ګواښ ته ځواب وایي چې په تدریجي توګه تکامل کوي. د په داسې حال کې څرګنده کړه چې هر جګړه د داعش په خلاف باید په خپله سیمه کې وشي. دغه ائتلاف د ملکي او نظامي کوشش دوه اړخیز او څو اړخیز ابتکارونو په لحاظ د همکارۍ کلتور ته پرمختګ ورکړی ده چې په سیمه کې د تروریزم ضد ابتکارونه د یو بل متمم دي. لیکن خاص استازي ټینګار وکړ نړیوال ائتلاف پریکړه وکړه چې د داعش په خلاف جګړه کې ونډه واخلي. دا به مهمه وي چې په امنیتي قواوو کې اصلاحات راوړل شي، د بشري حقوق احترام وکړي، او دا زموږ د کوشنو یو مهمه برخه ده. د څرګنده کړه امنیتي قوا چې له بشري حقوقونه د سرغړونو مرتکب کیږي، دا په مستقیمه توګه د تروریستانو په قابلیت کې ونډه اخلي چې کسان افراطي او استخدام کړي.
دا امریکا غیر مختلف چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدر منو اوریدن کو تاسو هم دغه غږ آشنا رادیونه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. ته خدای په امان.